سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ساسي کوربه ده. دغه پروګرام په سوشي بو کې په لیږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د آی ای ایم یا نړیوال مرستندوی ماموریت په نوم یو سازمان تایید کړ چې په غور ولایت کې د یو بهرني کارکونکو په شمول اتل لس کارکونکو نیول شوې دي. د سازمان د پیوی لامی کې د طالبان لخوا پردي نیونې د خوشنۍ ترګندول سربیره ویلی دی چې درې کارکونکي چې په کې یو بهرنی او دوه افغانان وو د سپتمبر په درې منیول شي وو او د سپتمبر په 14 نیټه یې 15 نور افغان کارکونکي هم له همدې دفتر څخه نیول شوي دي. د دې خیریه بنسټ په وینا نیول شوي کارکونکي طالبانو کابل ته انتقال کړي دي. په غور کې ځای سرچینو د نوم خود له پښتا ازادي رادیو ته ویل چې دا کسان د دې ولایت په لال او سر جنگل لوسوالی کې ل خپل کاري دفترونو نیول شوی چې په کې شپک میرمنی هم شامل دي. همدارنګه نیول شوی بهرني کارمندان په کارمندانو کې او امریکایي هم شامل دي چې د غلطه د معلولینو سره د مرستې لپاره کار کاوه. د آی ای ایم او سی په خپل اعلامیه کې ویل دي چې دوی ته د دې د کارکونکو د نیول کېدو په اړه څه نو ویل شوی ولې دي هم خبر نه دي چې ولې همکاران نیول شوی دي. خو په غور کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم ازادي راډیو ته د دې کسانو نیول تایید کړی دی او یادې کړی دی چې ګوندې دې کسانو یې سویت ته تبلیغ کاوه. نو مولوی ویل دي چې د دې کسانو د نیولو چاره له کابل سمبال شوې ده. په کابل کې د طالبانو استخباراتو امنیتي چارواکو تر اوسه د دې کسانو د نیول کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا کراچی خر پولیس وای د سپتمبر ل 9 تر 14 میه نږدې 550 افغان کډوال نیولې دي. پولیس ادعا کوي چې ټول افغانان یې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیولې او د نه قانوني کډوالو پر ضد عملیات دوام لري. خو په کراچی خر کې د طالبانو د حکومت لوی قنسل سید عبدالجبار مشال اډیو ته ویل د بندیانو شمیر شپږ سو تنه دی او په وینا یې چې ډېر بندیان قانوني اسناد لري. د دغه افغانانو نیونې وروسته تر دې بل شوې دي چې د سپتمبر په 9 نیټه د سند یالات حکومت په دغه یالات کې د بی اسناد او افغانانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه. پاکستانی چارواکي وايي د ناقانون افغان کډوالو شتون په هیواد کې د نامنۍ د ډېریدو لامل دی. خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا د ادعا ردوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 200 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي. دغې ادارې پرون پنجشنبې ویلي په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه په اوچېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سنډي میکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې د بودیجې د کموالي له کبله دغه اداره مجبوره شوې ده چې له میلیونونو کسانو سره د خوړو مرستې بندې کړي او د لړۍ دغه سره روانه ده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه ویاند وحید الله مانی ازادي رادیو ته ویلي د بودیجې د کمواله لکبله بشریم رسو ته د اړو ديار لس میلیونو وګړو ل ډلې دوی یوازې ل 3 میلیونو کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام ویلي په بیړنۍ توګه 1 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري څو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. او عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغه کمپ نه چې په لسګونو زره کسان پکې د ردی د خپل وګړو ستنول چټک کړي. ډېرې دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یادایش د جنګیالیو یا هم لاتړو ښځې او ماشومان دي. بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولي په اوږدو کې د افراطیت وسلوالو خطر کم او بالاخره دغه تاسیسات وتړل شي. روس له هغه چې د کردانو په مشرۍ جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي د 2019 کال په مارچ میاشت کې داعش ډله په سوریه کې ماته کړه. د ډلې اعلان شوی خلافت هم ختم کړ. هغه وخت د دې ډلې په زرګونه جنګیالي او د کورنۍ غړي د الهول په نوم کم ته ولېږدول شول چې ډیری یې د عراق وګړي وو. د عراق چارواکو دې کم ته چې د عراق او سوریې پر پوله پروت دی د عراق امن ته جدي خطر په سترګو ګوري.
د ژوند رنګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او نن په د خبرونه کې په انګورو خبرې کوو. څنګه لخپل تاکونو شحاصل اخیستلې شو، انګور څومره او بو سر او شاخبورې پایوان خاوري او اقلیم ته اړتیا لري. ویل کیږي چې انګور تر ټولو پخوانی میوه ده چې انسانانو کرلې ده. د ځینو څېړونکو په باور د انګورو کرل نن څخه لږ 5000 تر 8000 کال پخوا خوا په اروپا کې پیل شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هم ښه او هم متنوع انګور لري. انګور یو له هغو میوو څخه دی چې وچیږي هم، یعنی ممیز ورڅخه جوړیږي، دغه را سرکه او جوس ورڅخه تیاریږي. له همدې کبله د افغانستان لپاره چې د میوو پریمانه سړی خونی او نور امکانات نه لري، زیات تجارتي اهمیت لري. په دې اړه چې په افغانستان کې څومره تاکونه شته یا څومره مځکه په تاکونو پوښلې شاید دقیق معلومات نه وي، خو ډیر انګور په کندهار، هرات، غزنی او پروان کې کیږي. د دې ګټوري او په عین حال کې خوندوري میوې په اړه به ډیری خبرې لخپلو درنو ملمنو څخه واورو. انجینر هدایت الله عمرخیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنسي د باغدارۍ د څانګې استاد پوهن غلام رسول سمدی مو ملمانه دي. دواړو ته هرکلی وایم. لومړی پوهن د سمدی، ک تاسو زموږ اوریدونکو ته دي انګورو د ډولونو په اړه وایست. موږ خو ظاهرا شاید زما په شان ډیر نور خلک انګور په دې تقسیم کې چې شنه او تور دي یا شنه او سره انګور دي یا دانه دار او بې دانې انګور دي، خو په دې پېژم چې انګور ډیر ډولونه لري او خصوصا افغانستان هم ډیر ډولونه انګور لري. په دې اړه څه څېړنه شوې ده چې په افغانستان کې څومره انګور شته او د ځینو نومونه هم کا واخلي؟
په لومړي سر کې سروان صاحب تاسو ته محترم عمر خیل صاحب تاسو د رادیو ټولو او د دونکو ټولو ګران او په زړه پورې باغداران ته د زړه له کومې او نیکی هیلې وړاندې کوم. وایم چې دا په ګوته کمه چې انګور د ساحي او د تولید او د اقتصادي ارزښت نگاهخه په افغانستان کې لومړی مقام لري. په افغانستان کې د یو فرانسوي عالم چې ګالیپ نومېده داغه یو راپور لیکلی و ډېر په خاصه کاله مخکې، تقریبا پنځه کاله مخکې ما په دې اړه باندې یو څېړنه درلوده. تقریبا هغه خپل په راپور کې په افغانستان کې یو سلولس ډولونه د انګورو ذکر کړی دی. خو بیا د کابل پوهنتون خدای بخښلي پوهان ډاکټر شیرزاد په پنځوسم کال کې یو سروې سره کړی و چې هغه د انګورو شپږ نوي ډولونه په ګوته کړي وه، او په دې تقریبا پنځلس کاله مخکې په 2006 کال کې تر 2014 پورې بیا یو پروژه وه چې په نامه د بڼوالۍ د پراختیا پروژه وه چې هغه ته پی ایچ ډی پی ویل کېږي. هغه هم په دې اکله باندې ډېر کار وکړي او پس له د انګورو د چېغل وهلبیل څخه، خو همداسې دوی خو اوس هم د یو سلو نه دېرش د انګورو مختلف د ډولونو راپور ورکړی دی. په افغانستان کې د انګورو ډېر مهمې ډولونه یا قسمونه چې په افغانستان کې هر څوک یې د نومونو سره آشنا دي، هغه یو اوسینی انګور دي، تایپي انګور دي، شونډخانی انګور دي، کشمشي دي، لال دي، پخری دي، هایته دي، منقه دي، صاحبي دي، توران ورته وایي، او هغه انګور چې کشمشي سیاهي بيدانه ورته وایي چې یعنی دغه دي هغه انګور دي چې تخم نه لري، دا انګور دي، کټه انګور دي، غلدان انګور دي، چې مختلف نرامدی انګور دي، ابجوش انګور دي چې په کندهار کې خورا ډېر زیات معمول دي چې وختي هم پخېږي چې دا غوڅ خبیا ابجوش انګور جوړوي. دا انګور بیا کده د رنګ د نگاه څخه کده سي حساب کې موږ سره ممیز هم لرو، دغه سپین ممیز هم لرو. مثلا دغه پیدا د انګور په نامه ورته وایي، سره کشمش ورته وایي، دا ژړ یا شنه دا نور کشمشي انګور ورته وایي. نو په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان دغه اقلیمي شرایط چې دوبی وچ، ګرم، اوږد، شل، مر او ژمه نسبتا سوړ، چې دا د انګورو لپاره یو ډېر په زړه پورې اقلیمي شرایط برابروي. واقعا په افغانستان کې هغه د انګور چې وجود لري، دا ساحه یې تقریبا د واټیا زره په شاوخوا کې د کلمې د تولید تقریبا 1 میلیون متریک ټن په دکاله رسیدي چې د افغانستان په اقتصاد کې
ډیره مننه په اقتصادي ارزښت به له شوسته خبرې وکړو. استاد ډیره مننه له توضیح مو کور ودان سلامت اوسې. انجینر صاحب عمر خیل کثم استاد اشاره وکړه چې د افغانستان اقلیم وچول مارین دی او دا ورته ډیر مساعد دی، خو په مجموع کې کته سپه دي خبرې وکړي چې څه ډول اقلیم د انګورو لپاره ګټور دی او شدا یو شنه چې چپ کې ورکړي.
افغانستان سے گرم تو گئی حالات معمول درجو پورے مناسب اقلیم دا اکثر مثال درجہ حرارت لگانا ہم جاتی کی تفصیلی جس درجے پہ ہم امکان رکھتا ہو وہ چھوٹا ہی اقلیم او آرام پسرلنی کم بارانون چکی گی اگر من خواهی که پسرلنی بارانون نسبتا کمی اگر بی مناسب در بی گروه کشت بپارا
لیکن انجینر صاحب عمر خیل تاسی و چه اخپل موقعیت هم تغییر که چی ده آواز مکلکل در چه خراب شی ده افغانستان نور طول سیمو اقلیم تقریبا هم ده سی ده البته شرقی سیمی با استثناء و گرزو چه آلتا هوا تر ده زیاد تودیجی رتوبت هم شاید دیر بی و چه هوا نده، لیکن ده نور سیمو تقریبا هم ده غسی هوا ده نولی پا زینو ولایتونو که شانگور کیشی پا زینو که نکیشی.
افغانستان مشرقی
عمر خیل صاحب او بخشی ډیرو بخشی ستاسی آواز لا هم خراب شو، فکر کوم دا په موقعیت پوری ماړه لري کله چې موقعیت تغییر کوي او خبرو ته دوام ورکوي او وګورو چې که شوي خو ادامه ورکوي کنه دوباره به زنګ درته ووایو. بله او ټلیفون مقطع شو. خیر تاسو سره به دوباره تماس ونیسو. شاخلی عمر خیل پوهان صاحب را سره ده. پوهان صاحب د خاورې په اړه تاسو خبرې وکړي، څه ډول خاوره د انګورو لپاره ډیره مناسبه ده؟
مخکې تر دې بلې چې زه ستاسو سوال ته جواب ورکړم، یو خبره باید وکړم. انګور په تجارتي شکل په هغه سیمو کې ښه نتیجه ورکوي او ښه حاصل ورکوي چې د بهر د سطح څخه د زر متر پورې وړوالی څخه یې کم نه وي، یعنی هغه د بهر سطح باید جګه اوسي، دومره ټیټ هم باید ونیسي چې هغه ډیره مثلا لکه جلال آباد چې 1500 په شاوخوا کې دی. د دوی صحیح ده چې په هغه سیمو کې انګور ښه نتیجه ورکوي چې ورځې اوږده ګرمه او شپه یخه اوسي، یعنی د شپې د ورځې او د شپې ترمنځ د تودوخې ترمنځ باید تفاوت وجود ولري. ولې په هغه سیمو کې چې بیا هلته لکه مثلا کهوس یاد کو، دایکنډي یاد کو، بامیان یاد کو، چې ژمی ډیر سوړ دی، تاک بیا د یخنۍ په مقابل کې په ژمي کې بیا مقاومت نه لري، هغه بیا یخنۍ د منځه وړي. نو دا خبرې دي. او بل په سره چې عموم سره تاک په هغه خاورې کې چې دا کلی لنګوس، یعنی مکنه او څه داسې غوښنه خاوره اوسي، په داسې خاورو کې هلته ښه نتیجه ورکوي. خاورې خو تاسو ته معلومه دي چې د افغانستان خاورې بارانونه کم دي، عضوي مواد یې کم دي. نو د ښه حاصل د لاسته راوړلو دپاره باید نور یوازې تاکانو ته نه، انګورو ته نه، ټولو مېوه لرونکو ونو ته باید خصوصا په لومړي قدم کې نایتروجن، بیا پوتاشیم چې مېوه ډېره زیاته هغه خپل ځان چې په مصرف ورته رسوي، او بعضې نور لږ مصرف عناصر هم دي چې هغه باید د مزکی د خصوصیاتو د نبات چې په کوم مرحله کې دی هغه کې باید ورته ورکړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. تخنیکی همکار کوشش کوي چې له جونیئر صاحب هدایت الله عمر خیل سره تماس ونیسي او د ټلیفون ورته وشو له سټوډیو سره یې وصل کړ. انجینیر صاحب، بیا هم در تار کلی وایم، ستاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې. په اقلیمي شرایطو مو خبرې کولی چې څه ډول اقلیمي شرایط په کار دي؟ مهرباني.
بله وسوان صاحب، په بخښنه سره سره ټلیفون لږ مشکل درلوده. په هر صورت افغانستان کې کوم اقلیم مونږ لرو په دا په زونو باندې وشل سره ده. هغه منطقه مثلا د مونږ د جنوب منطقه چې د کندهار سیمه ده، دا ډیر مناسب په دې خاطر ده چې زمه دومره سړه هوا نه لري په مناسب د مرکزی افغانستان. مرکزی افغانستان هم د بعض سیمې دي لکه د کابل شمال سیمه چې دا زمه په اصطلاح دومره ده چې له منفي 15 درجه نه چیچیږي. بعض سیمه لکه د غزنی سیمه یا د میدان وردګو سیمه یا حتی د لوګر سیمه دا له منفي 15 درجه چیچیږي او رطوبت نسبتا ډیر ټیټ ده. د دې له خاطره اکثرا دلته بعض خلک چې تاکونه کوي هغه پټۍ په خاورو لاندې پټۍ. نو په مجموع کې که وویلې شو چې افغانستان ټول افغانستان ډیر مناسب د انګورو د کرنې لپاره، خو بعضې بعضې خاص منطقې دي خاصې چې هغه په کیفیت د انګورو باندې مستقیما په حساب تاثیر لري، لکه قندار. قندار کې بهترین انګور د افغانستان په قندار کې کیږي. شمالي د افغانستان یا په اصطلاح د شمالي د کاپیسا او پروان ولایت دام بهترین منطقه ده د انګورو د کښت لپاره. د دې تر څنګ څنګ په سمت شمال کې موږ انګور لرو. په فاریاب ډېره ښه منطقه ده چې دا هم اقلیم ډېر مناسب ده. زمه ډېر سوړ نه ده، لږه حد زیاته لکه منفي 15 درجه نه چیچیږي او بل رطوبت نسبتا هم ډېر ښه ده. او د پسرلنی اولین پسرلنی چې د انګور شنه کیږي په دغه وخت کې که بارانونه ډېری، دا هم هغه مناطق ته چې منفي تاثیر کوي د انګورو په امراضو په افاتو کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب عمرخیل. پوهن صاحب سمدی، د کرلو یا د ایښودلو وخت انګورو څه وخت دی؟ که یو څوک غواړي چې په خپل کور یا کرونده کې د انګورو تاکونه کیشتي، نو څه وخت باید اقدام وکړي؟
د افغانستان د اقلیمي شرایط یا د سیمي مختلفې سیمې لکه مخیر صاحب هم دا یاد کړل چې افغانستان په اتو زمونو باندې مشم شوی دی. موږ که هغه ګرمې سیمې که داسې حساب کړو چې کندهار او فراه او هلمند او هرات او هغه منطقې چې هلته هوا یې نسبتا معتدله ده، پسرلی وختي شروع کېږي، نو خلک بیا کولی شي چې هلته د هود په اوایلو کې هلته دوی هغه کلمی د انګورو چې باید کم تر کمه پرې 15 باید ولري. باید دوی کولی شي چې د کلمه کښېنې وي، دوی کولی شي چې د انګورو کلمه یو کال مخکې په قوري کې کښېنولې وسي چې ریښه ولري. دغه ریښه داره کلمه دوی کولی شي چې د هود په میاشت کې دوی کښېنې وي. او هغه سیمې لکه کابل چې دی، چې کابل کې بیا هوا یخه ده چې دلته نو ژمی اوږد دی، پسرلی ناوخته شروع کېږي، شاید د حمل پر 15 باندې هغه وخت باید وکړل شي په پسرلي کې چې مځکه ګرمه شوې وي، یعنی یخه ونه شي، مځکه ګرمه شوې اوسي دوی کولی شي چې دا جوړ کړي. نو دلته بیا هغه کلمهدارې ریښې چې دی کښېنوي دلته فرق کوي چې دی باید د چیلې په سیستم باندې باغ جوړوي که په عنوي شکل باندې جوړوي. که د چیلې په سیستم باندې جوړوي دوی کولی شي د یوه طاقت څخه د بل طاقت څخه په قطار کې 2 او په دغه څخه د یوه قطار څخه د بل قطار تر مابین دوی کولی شي چې 3 فاصله باندې هم د هغو کې هغه سیستم جوړ کړي او مختلف سیستم د انګورو د تلبیه لپاره چې د چیلې په سیستم باندې جوړوي. اوس دا درته وایم چې په هرات کې د انګورو په ډېر عنوي شکل باندې دا رقم یو کښتۍ جوړوي چې هره کښتۍ 6 بار لري، 6 دا رقم بار لري. او کلمې د انګورو چې کښېنوي هلته دوی هغه د پخوا په سیستم باندې بېخي تر 1 لا اوږده کلمه دوی په ځمکې کې ډېره غوچه ډېره عمیقه کښېنوي. په دې خاطر باندې ژوره کښېنوي چې وایي دا وچه نه شي. نو د کرلو فاصلې همدا دی چې بس همدا د اوایل د اوس او په سړو سیمو کې اوایل د حمل چې هوا نوکۍ سره معتدله شي چې کلمه په اصطلاح په ځمکې کې یخ ونه وي، باید د ښې کښینولو وختونه.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. انجینیر صاحب عمر خیل، تاسو ویل چې بیا افغانستان د بیلابیل اقلیمونه لري، په بیلابیلو وختو کې په بیلابیلو وختونو کې کرل کیږي، نو حاصل به هم متفاوت دی. په مجموع کې انګور په څومره وخت کې رسی شي، یعنی څومره وخت ورته پکار ده، او څنګه به پوهیږو چې انګور مو رسیدلی دي په آخري نورې باید را وښکو؟
پدرانوی سره ساروان سباستان در سرطل کتاستی ویل منگا مختلف جایون پا افغانستان کلارو. افغانستان تقریبا پینزمی هسته، تقریبا حدود دی پینزمی هسته منگا انگور لرو چی پا مختلف ساخو که چی وست مشقی هم پی اضافه سوی ده، چی لگی وقت لازیاد سوی ده، نو پا مختلف جایو که پا مختلف پارامترو بانده منگا انگور شکاویسو. چو نخی چی دیر مهمی دی چی منگا ورطا یاو دو اساسی ټکي چې ډېر باید مد نظر ونیسو، هغه یو خپل فیصدي د قنده چې متاسفانه اکثرا د اقلیم دی موږ په دې نه پوهیږي یا معلومات کافي نه لري، او دویم خپل سایز یا په حساب غټوالی دی د خپل د انګورو د سایز د چې انګور چې په کوم اندازې په نورو دنیا کې که فرد مثال مد نظر ونیسو، هغوی ټول دا خبرې په اساس د فیصدي د قند او په اساس د رنگ او د سایز د انګورو، یعنی سایز څومره غټ سوی ده، په هماغه اندازه په اصطلاح اندازه کیږي. نو دلته په اساس په مارکیټ پورې تړاو لري. مثلا که موږ پېښور ته یا پاکستان ته، موږ معمولا ډېر دي موږ تقریبا له 90% نه زیات انګور پاکستان ته صادرېږي. هلته انګور چې لږ خواږي، لږ رنگ په اصطلاح زیاتی، هغه خوښوي. یا که فرد مثال موږ هندوستان ته صادرو یا اروپا ته صادرو، هغلته بیا چې رنګ یې لږ کمرنګی وي نسبتا او خوږوالی لږ کم وي، په هغه اساس باندې صادرېږي. نو دلته فعلا افغانستان کې کله چې د انګورو فصل را رسېږي یا د پخوالي وس وخت را رسېږي، دا د شاوخوا پاڼې دا د اقین تر بیرته کوي چې مر په واسطه، مر چې مستقیما په وږې باندې ولګېږي، هلته بیا رنګ اخلي یا رنګ تغیروي. خصوصا دا د موږ شندخانی انګور چې اوله شنې او چې مر پرې ولګېږي، زیړ به زیړ به خون شي، بیا پس دغه مارکیټ ته ځي. نو دلته اصلا رنګ ډېر زیات اوس فعل شرایطو کې افغانستان کې رنګ مهمه ده، چې رنګ یې تغیر سي نو پس دغه شکول کېږي. نو که نورې دنیا ته وګورو، هغوی خدا فیصدي د قند مهمه ده. اما یو بله خبر هم ده چې که چېرې غواړو چې موږ دا په کشمش تبدیل کړو، په کشمش تبدیل شي، هغه بیا چې لږ پاخه شي نسبتا چې فیصدي د قند پکې زیات وي، یعنې موږ دلته سره کشمش دي چې هغه مر په واسطه مستقیما وچیږي، نو هغه بیا لږ چې پاخه شي ښه ده چې په اصطلاح خواږه یې ډېر یا فیصدي د وچوالي زیاته شي. یا هغه انګور چې په شنه توګه وچیږي، هغه بیا که لږ لګومی یا لږ رنګ شین بخوانی، بیا هغه په هغه اساس شکیږي. او هماغه کشمش خانه چې موږ هم تیاری کړي دي، هماغه کې په حساب هلته اچول کیږي او چې بیا وچیږي.
بله صاحب، ډېره مننه. کوربدن استاد سمدی، ولې ځینې انګور تروه وي؟
د انګورو داسې دي چې مخکې هم وویل چې انګور مختلف ویرایټیګانې لري، مختلف ډولونه لري، او د انګورو د پخوالی چې دی، انګور په درې کټګوري باندې ویشل کېږي. یو هغه انګور دی چې وختي پخېږي، یو هغه انګور دی چې په متوسط ډول پخېږي، یو هغه انګور دی چې بېخي ناوخته پخېږي. اوس هغه انګور چې وختي پخېږي، مونږ او چا ورته وایي یا کنداري انګور ورته وایي، دغه انګور چې وختي پخېږي، د دوی انګور ډېر دغه نه وي، ډېر خواږه نه وي، ډېر خواږه نه وي، په دې خاطر چې دا وختي را پخه شوي دي. بل هغه انګور دي چې په متوسط ډول چې موږ کرشمشي ورته وایي، حسیني ورته وایي، ولې هغه انګور چې مثلا کیفي انګور دي چې ناوخته پخېږي یا چې دغېږي، دا بیا دا به د هغه موسم باندې په دوی باندې ډېر زیات تاثیر کوي. هر څومره چې انګور پتاکي ډېر زیات پاتې کېږي او ناوخته پخېږي، هغه انګور خوږوالی بیا زیات دی. او یو تعداد بیا داسې دي چې یو تعداد ویرایټیګانې دي چې طبیعتا هغه انګور د هغه جنټیکي خصوصیات هم داسې دي چې ډېر نه خوږېږي. خوږوالی چې هغه په یو د قندي موادو اندازه ده، قندي موادو اندازه نسبتا زیات وي، ولې چې دغه دا هغه د تیزاب او اندازې بیا نشته، هغه ته زیاتې وي، نو په دې خطر باندې کړوي. او بله خبره داسې ده که یو تعداد باغداران د انګور نه پرېږدي چې دغه کې انګور داسې دي په یو پلاټو که مثلا ته د یو طاقت څخه انګور شکوي ټوله یو ورځ کوي دا ټوله نه پخه. په دې خاطر انګور په مختلفو مرحلو کې پخیږي. اول باید هغه انګور وشکول شي چې هغه پخه شوي دي. یو وخت بعد باید بیا هغه انګور وشکول شي چې نسبه کنده دي چې وروسته دغه شوي تشکیل شوي دي هغه باید وشکول شي. ولې متاسفانه زموږ په باغداران دا وخت چې د طاقت خانګور شي ټول شکوي که پاخه دي که اومه دي ټول شکوي. نو په دې خاطر باندې یو تعداد انګور تروي چې زما دا پیشنهاد دی د افغانستان ټولو باغدارانو ته چې تاسو اول هغه انګور وشکوي چې پاخه دي او بازار وړتیا لري. یو دوه هفتې یو هفته بعد بیا هغه انګور وشکوي چې په پاکه پاته دي نور هغه هم ښه خواږه کېږي دانه یې غټېږي او ښه د بازار
بله ډیره مننه سلامت اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د انګورو په روزلو پاللو باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه دی انجینیر هدایت الله عمر خیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د باغدارۍ د څانګې استاد پوهان غلام رسول صمدي. که تاسې هم غواړئ چې د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ زموږ درانه میلمانه به ځواب درکړي. د ټلیفون شمیره درته وایم 00 420 202 15 40 01. د واتس اپ شمیره مو ده 00 420 202 15 40 01. مرخل صاحب انګور هم سره غواړي کنه د دې لپاره چې ښه حاصل ترلاسه کړو اکثره بوټي او نباتات سره غواړي. انګور څومره سره غواړي په کوم وخت کې غواړي یا کومه سره غواړي؟
اصلا دسته سلام صاحب بالکل نباتات ټول اکثرا ضرورت لري غذایی مواد چې په بعضن موږ تاسو د سره په نام ورته وایو. نو سره په دوه رقم دی اصلا، یا عضوي سری دی یا طبیعي سری دی یا کیمیاوي سری دی یا په اصطلاح آماده سری دی. نو اول باید کوشش دا وسی چې په خپله په پاکستانو کې په غذا کې چې انګور موږ کړو هلته د عضوي سری موجودیت حتمی ده. یعنی که موږ وکولای شو مالی سره د مواد فضله د حیواناتو نه چې په لاسته راځي او همدارنګه هغه چې د نباتاتو د بعضی ریشه مثلا پانی یا مثلا شاخونه د دینه من سرازی دا سره بهترین سره د انګورو لپاره. او سره لدی هم انګور د دې لپاره چې خاصل وو کی مونږه معمولا نایتروجن دار سره یا په اصطلاح سره چې نایتروجن ډیر لري هغه ورته ورکو. خو مهم ټکی دا ده چې څو وخت باید سره ورته ورکو. دا ډیر مهم ټکی ده. او معمولا دا نایتروجن دار سره هغه وخت ورکول کیږي چې مجرد چې دا د نموی حالت ته داخليږي په دغه وخت سره ورکو. او هغه وخت چې تشکیل د میوې کیږي دا دوه وخت ډیر مهم دي. او ورسره به چې مونږ راځو حاصل وکړه یا کوشش پدې چې مونږ د اقین ته سره په هغه وخت خصوصا نایتروجن دار سره په هغه وخت کې چې میوه په پاسوالی راغلی انګور زتی پاستیکیږي په هغه وخت کې کیمیاوي سره یا نایتروجن دار سره ورتور نه کی. خو دا ډیر مهم ټکی دی. خو معلوم داره چې کافی سره تزرات لري. د دې تر څنګ ضروری مواد په دې پورې تړاو لري. اصلا د سره استعمال په دې پورې تړاو هم لري چې په خاوره کې کوم عناصر موجود دي او کوم نه دي موجود. متاسفانه په افغانستان کې دا امکانات نشته چې موږ د سره معلومی کړو چې په ځکه کې کوم ضروری مواد موجود دي او کوم نه دي موجود. نو تقریبا د سکیږي چې اکثرا د یقین دي مونږه یا په افغانستان کې معمول دار چې په همداسې تقریبي توګه باندې هغه ته سره ورکول کیږي. خو ښه وخت لکه چې بیا ما ویل زه غواړم چې بیا تکرار کړم هغه وخت چې مجرد چې انګور تاک شین کیږي په دغه وخت کې باید نایتروجن دار سره ورته ورکو. او هغه وخت کې چې میوه تشکیلیږي دغه وخت ډیر مهمه ده. او پس له دې چې میوه په اصطلاح رفع حاصل څه دلته له کمه سره ورته ورکو مدنه مقصد دا نه شي چې ډیر سره ورکو چې بیا زمې را روان ده چې هغه یخ وهي. نو دا مهم ټکی دی چې باید ورته ورکړي. د دې تر څنګ لکه نور مواد لکه نور غذایی مواد لکه مثلا بوران دی لکه زنک دی منګنیزو د وسپنې مختلف دا هم ورته ضرور دي. خو هغه په اساس دی پاساس ضرورت. یعنی درې بل ډیره مهمه سره چې انګور ته پکار دا غا پوتاشیم دی چې پوتاشیم په رنگ کې په پخوالی کې په مرغوبیت په اصطلاح دیغه کې یا تا په غټوالی دی انګورو کې هم تاثیر لري. فاسفورس هم هغه عنصر ده یا هغه سره ده چې مثلا موږ تور سره ورته وای یا فاسفورس سره سری دي چې هغه هم ورته ضرور ده چې ورته باید ورته هغه کو مثلا لکه د نایتروجن په اندازه غومره ډیره ضرور نه ده، اما مهمه ده چې باید په هغه اندازه ورته فاسفورس سره هم ورته ورکړل شي.
سلامت تو سه ډیره مننه په هنسه بل موضوع دی او بوده په افغانستان کې دا موضوع لا ډیره مهمه ده ځکه چې او به کمی دی او خلک مجبور دي چې خپل باغونو ته او کروندو ته او به ورکی. نو انګور ته اول څومره او بغوړی ظاهرا خو لو بو ډکتی باید او ډیر وغوړی، او په کوم وختونو کې باید او به ورفل شي؟
ډیره مننه. نه تنه یوازې انګورو ته بلکې ټولو میوه لرونکو ونو او نباتاتو سبو دا ټولو ته د اوبو اړتیا سخته وجود لري، په دې خاطر چې په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ورښت نشته چې موږ دا ووایو چې په للمي شکل باندې موږ په افغانستان کې میوې لاسته راوړو. نو د هغو دپاره د اوبو اندازه دا د خاورې په نویات د د د د د د د منطقي په شرایطو پورې چې منطقه سره کم ده، منطقه ګرنده باد لري، په څه سیستم باندې ده، نو دا ډیره ضرور ده. نو د اوبو د مقدار اندازه داسې خاص مقداري چې څومره اوبه غواړي ما ته داسې خاص معلومات نشته، کېږي چې جناب هدایت کپه یا کله څه معلومات ولري هغه به معلومات درته درکړي. ولې دا درته وایم، د اوبو هغه سیستمونه چې په افغانستان کې د خلکو د تاکانو دپاره د هغه څخه استفاده کوي بیخي بیرلیه او ډېر په زیاته اندازه باندې.
متاسفانه دی استاد ټلیفون قطع شو، خو خیر شاغله عمر خیل را سره دی. عمر خیل سیب دی او بو په برخه کې که تاسو هم توضیح ورکړئ. او زمنن یو بل پښتنم له تاسو څخه لرم، هغه ده چې د شاخبري په اړه وایي چې اکثره میوهداري ونی د کال په یو مخصوص وخت کې شاخبري غواړي، انګور څنګه څه وخت او څنګه باید وکړو؟ مننه سوال شه.
د یو په ارتباط په ځان لکه چې څنګه چې استاد ویل د څه مشخص کوي په دین شو چې سکس دغه نو به باید ورکړي. متاسفانه په افغانستان کې یو له خراب رواجونه دار چې خلک فکر کوي دا ونی دا نباتات په کډکوري کې بعض د څه خاصیت لري چې هغه مونږ ورته جوړې لیشي یا جوړې لیشي چې لري هغه نباتات دي. لکه انګور په موږ جملو کې دا خلک د څه فکر کوي چې مونږه ټاک تک په جویو باندې دلته معمول دی اته من کتا سلی دی وی نو په جویو غټ جویو ورته جوړی کړی دا او بال ته پکې ډنډ ولاړی تقریبا ډیر وخت چې دا ډیر نقصور تا کوي. خلک د څه فکر کوي چې دا یا ولې دا او بل ډنډ سوی ډیر وخت دی ټاک تک کافی دی، در حال چې هغه صحیح نه ده او دا باعث ډیر مشکلات په ټاکو کې سوی امراض ډیر کړی دی. هغه حاصل چې مونږ تر توقع لرو هغه ډیر او بول وجنه خراب سوی ده په ابتدایي مراحل کې. مثلا تاک په ابتدایي حالت کې چې دا نه ماشين چې ډېر کم اوبو ته ضرورت لري، کله کله چې دا نموز یا تیږي ضرورت اوبو ډېریږي. متأسفانه افغانستان کې معمول داري چې ګټ چې اوله کې چې وبنه ورته ورکی بیا پاستې د چې اوبو کې چې زیاده فاریاب خواته تللې او ما چې ډېر خانګور مونږ لرو دا جوی تقریبا یو نیم متر زدې تا جالب او ماته چې یو نیم متر جوی دی چې هغه اوبو ډکه کې لکه هاوس غوندې چې دا ډېر نقصور تکي. نو په کار دا دي چې کله اوبو اعلی تراسو لکه چې اوساده ویل چې مونږه افغانستان کې کافی اوبو لرو، اما مشکل دا ده چې نباتاتو ته یا ونو ته مونږه دومره اوبو چې ضرورت لري لغنه ډيري اوبو ورته خوشې کوو یا هغه مقدار ډيري دفعات کمی. کدا تنظیم سی په قطرې سیستم یا د تاسکو په سیستم دا ډیر مهمه ده. نو همیشه نباتات یا ونو ته رطوبت نسبتي په کار ده، نه مطلق تا اوبه چې په دفلاد یا په اصطلاح د عام توګه باندې چې دا پټي اوبه کوي دا رقم اوبور ته نه دی په کار. نو دلته د اوبو په ارتباط په افغانستان کې ډیر مشکلات شته چې باید یقین ته دی پوسی. په هر صورت راځو دی بل موضوع ته تاسو ته معلومدار میوه دار ونی په کې انګورم شامل هم دي، تاکونه شامل هم دي، سلسی چا د تاکو په اصطلاح شاخبوري ته ضرورت لري. اما تاکو کې دا شاخبوري بیا متفاوته ده. تاکو کې دوه رقمه شاخبوري دي چې په مونږ ورته سپار پرون یا هغه لنډ شاخبوري په عامه توګه ورته وایي، یا اوږده شاخبوري چې هغه ته کین پرون وایي. دا په خاصیت د تاک پورې اړه لري. که چیرې انګور په دویم دریم تر څلورم بنده پورې تشکیل سوه، نو دا مونږه لنډ پرې کوو. او که چیرې انګور له اتم تر لسم بنده دی او دی چې هغه انګور ورکوي، انګور دغه خاصیت لري چې همزمان په همغه کال هم نوده کوي، په همغه نوده کې انګور تشکیلوي. نو د دې له خاطره دا دوه ټیپ انګور په اصطلاح شاخبوري ده چې یو کوتابور یا لنډ پرې کوونکي، یو درازبور یا اوږده پرې کوونکي، او په انګلیزي کې ورته سپار پرون او کین پرون وایي. چې دا بیا بل موضوع دا هم ده چې مونږ دا په کوم توګه روزو. په افغانستان کې خو معمول دا ده چې د خاورې په مخ یا مثلا په جنوبي کې یا په قندارو دی خوا کې د جګې جګې جوی ورته جوړی کړي، یا هر منطقه کې مختلف شکل باندې روزل کیږي. نو اما په اصل کې په کار دا ده چې دا سیستم اول ورته جوړ کړو. لکه فرضاً په مرکزی افغانستان کې چې مونږ تجربه لرو، دلته لکه شمالي د کابل یا پروان او کاپیسا او خپل شمال د کابل دا کدامن سیمه دا سیمه کې سیستم د چایلی یا معمول چې په ټوله دنیا کې معمول ده چې غته د ټی سیستم وایي، دا کری مرواج سي، دا بیا ډیر فرق کوي. نو انګور چې کچیر په دې سیستم باندې اوچات سي، پس لغې بیا مونږ دغه دوه رقم اچي، یا کین پرون یا په اصطلاح اوږد پرې کوونکی، او یا سپار پرون یا لنډ پرې کوونکی، په مناو باندې په مغه اساس به پرې کوو. بل شی دا هم مهمه ده چې مثلا په هر تاک کې فرق کوي، چې مثلا په هر مثلا د کین پرون یا په اصطلاح اوږده چې پرې کول کېږي، غته څلور شاخه پاتې کېږي چې هغه انګور وکي معمولا، او څلور متبادله شاخه چې بل کال بیا انګور پرې کوي. او په سپار پرون کې بیا څلور معمولا څلور عمومي شاخه، او د هر شاخ ته مونږ تر 500 یا 450 دندانې ورته پرېږدو. نو دا لږ شاید تلیفون ونه سم کولای چې صحیح تشریح کوم، خو منتها شکل په همدغه شکل باندې در سره
راځي. بله صاحب، ډېره زیاته مننه. لطفا موکو استاد، د دې لپاره چې شمه میس لانګورو جوړ کو، کوم ټکي باید په پام کې ونیسو؟ البته یو ډول انګور مو کشمشي انګور دی، میشي یوازې له هغونه کشمش یا ممیز جوړیږي، او کله بیلابیلو انګورو ممیز جوړېدای شي؟
ډېر مننه. په افغانستان کې د انګورو څخه 15 قسمه ممیز موږ لرو. په افغانستان کې یو سره ممیز دی چې دا معمولا د کشمشي انګورو څخه، یو پیدا د هتا دلال انګورو څخه د دې څخه جوړیږي. بل شنه ممیز دي چې د کشمشي انګورو، شندخانی انګورو، دلال انګورو د دې څخه جوړیږي. بل د تورک کشمش دي چې هغه د کشمشي سیاه بيدانه چې ورته وایي، نه دا څنګه چاره کو دغه منطقو څخه، او یا د توران انګورو څخه. یو تعداد ممیز دي چې هغه د منکا انګورو څخه جوړیږي چې تور دي هغه دي. یو رقم د انګورو څخه چې ډیر زیات مشهور دي او ښه زیات شهرت لري، شندخانی انګور دي. چې د شندخانی انګورو څخه هم سره ممیز هم شنه ممیز، د کشمشي انګورو څخه هم سره ممیز هم شنه ممیز. سره ممیز چې موږ ورته وایي، هغه ممیز دي، هغه کشمش دي چې د لمر په واسطه باندې وچیږي. شنه ممیز بیا هغه ممیز دي چې هغه په د بالاخانی چې ورته وایي، یا کشمش خانی چې ورته وایي، چې اوس په دې لسه 15 کلونو کې د مختلفو موساتو د خاطره دا جوړ شوی دی چې هلته د کال یو ل 2000 په شاوخوا کې هلته دا منی جوړیږي. د انګورو د لپاره کم انواعو د انګورو ډیر زیات مهم دي چې دا غس خممیز جوړ شي. په افغانستان کې یو د انګورو یو قسم چې نوم یې هم کشمشي انګور دی، دا کشمشي انګور د کشمش د جوړولو لپاره مناسب دي. شندخانی انګور مناسب دي. یو رقم انګور موږ ورته وایي چې هغه ته ابجوش انګور ورته وایي چې په کندهار کې دي. یو رقم انګور چې بیا په هرات کې دي چې هغه ته بیا فخری ورته وایي، په کندهار کې آیتا ورته وایي. لال انګور څخه، میرامدی انګور څخه، توران انګور څخه د دوسخه د شندخانی انګور څخه په مختلفو قسمونو باندې سره او شنه ممیز د دې څخه جوړیږي. خود انګورو د پک هغه یو تعداد ویریټیګان چې دي مثلا حسینی انګور په دې خاطر چې وختي پخېږي او ډیر وبلري هغه دغه د ممیز جوړولو لپاره مناسب نه دي. مثلا تایپی انګور مناسب نه دي. ولی د انګور هغه ویریټیګان چې ما مخکې نومان واخیستل هغه قسمونه چې ما مخکې نومان واخیستل د ممیزو د جوړولو لپاره باید تر ډیر وخت پورې باید پتا کې پاتې شي چې شپه خسي د قندی مواد او اندازې باید د 22 څخه باید کم ونی شي. د قندی مواد اندازې هلته درجه لري. هر څومره چې د قندی مواد اندازې زیات وسی هغه ممیز غوشن راځي. یو ټکی باید زه دا ذکر کوم چې پر هغه انګورو باندې چې یو رقم تابلیت چې په نامه د جبرلین ورته وایي چې هغه ور باندې پاشي انګور غټیږي. هغه انګور چې پر دې باندې دوا پاشلی یا ګولی باندې ولوي دا هغه باید هیڅ وخت باید ممیز جوړ نشي. ولی هغه چې ممیز چې جوړوي بیا ورته وبه د لاس اور کوي. بل د ممیز په جوړولو کې موږ باید متوجي وسو انګور باید د میوې دانه باید یو قسم وسی یا دی انګور باید غټ وسی یا انګور باید متوسط وسی. او د ممیز جوړولو په وخت کې باید موږ انګور باید یک کاری کو تاسو مونږ نسی چې شندخانی انګور دي چې 50% د وژې دانه غټ دي 50 یا مثلا 40% د 10% بیا کوچنیان دي. دا ممیز بیا ټول مکس راځي. دا چې مکس راځي یا مخلوط راځي دا بیا ښه بازار نلری. یعنی دا انګورو د دانی سایز د ممیزو په جوړولو باندې ډیر زیات اهمیت لري. او په دې اخر وخت کې د ممیزو د ډیر لپاره پوتاشیم کاربونیت بیا اشخار چې متوي هغه سره معاملې کوي چې انګور تازه ممیز تازه انګور ژر وڅښي دا په استفاده کوي. ډیر مننه.
سلامت اوسئ کورودان. څو موضوعات لا پاتې دي چې په خو هم خبرې وکړو. یو خو د انګورو د تاکونو مرزونه دي په خپل د انګورو مرزونه او آفتونه او بیا به په درملو خبرې وکړو. عمر خیل صاحب که تاسو مهرباني وکړئ د انګورو لوی او عمده یا مشهور مرزونه او آفتونه څه دي؟
چالو تاسو نن د سده چې موږ دا امراض چورتوایو امراض په نباتاتو کې غواړم تلک توضیح او تور کوم دی او سات اجازه چې امراض هغه ته موږ مرض وایي چې هغه عامل په سترګو ونی لیدل شي او هغه عامل چې امراض یا په اصطلاح آفات عامل په سترګو لیدل کیږي هغه ته موږ آفات وایي. تاسو ته امراض په معمولا په انګورو کې چون چې انګور ډیر حساس دي چې موږ په افغانستان کې دلتا چې ډیر معمول مرز ده چې اوس په لن زیات ده هغه اتشک ورته وایي. اتشک یا خاکسترک دا یو رقم اصلا یو فنګس ده یو قارچ ده چې دا په حالاتو کې ډیریږي چې هغه په کال چې رطوبت نسبتي زیات وي. یا فرض مثال کوم مخکې ما په خبري کې ویل چې هغه سیمو کې چې کچېره بارانونه سرلنی زخت ډیر وي هغه سیمو کې انګور ښه ناراضي د دې لوجه نه چې آلته دا امراض زیات شيو کوي. نو د امراض مهم مرض دی انګورو هغه اتشک ده چې د دې مخنیوي لپاره هم پس به د خبري وکړو. او د دې تر څنګ مونږ یو بل مرض چې وخت قرغنه وایي چې هغه هم متأسفانه افغانستان کې شته چ هغه هم آفت ایجاد چې او مرض ده چې هغه هم یو فنګس یا یو قارچ عامل ده. او د دې تر څنګ بیا موږ چې اوس یاد معمول څه وای ده هغه شکرک ده هغه یو میلی باګ یا رقم خوې دی په اصطلاح یا چې عامل یو خوې ده یا په اصطلاح افیکټس دی چې هغه هم اوس فعلا لپاره په افغانستان کې دا امراض زخت ډیر دی متاسفانه چې او چې دا ترین او چې ماته سوېلې چې اتشک ده او قرغنه ده او شکرک ورته وایي چې یا ملی بګ ورته وایي. دا امراض چې په افغانستان کې معمولا ډیر دي. خو یو شی باید ووایم چې اکثرا د امراضو متاسفانه د مونږ زمینداران یا ډاکټران هغه وخت متوجه کیږي چې شویو زیات دي. چې شویو وکړه بیا کنټرول د امراضو لږ مشکله کیږي. نو د دې لپاره باید چې مونږ هغه وقایوي حالت ته لاړ شو. یعنی وقایه باید زیات کړو. په انګورو کې وقایه ډیره آسانه نه ده نسبت نور و نباتات نسبت نور و ونو تا خوب پا کار داده چه وقایه سی او وقایه معمولا داده چه منگا پا منی که لمنی نا وقایه شروع کیگی پا ده مانا چه پا منی که باید منگا حتما ده زمی غوار یا زمنی غوار چه چهری انگور پا استراحت تزی معمولا اولا مرحله که یوریا سپری ورتوایی یا 15% چه که چهری 90% پانه ده انگورو تویست ولی 15% په دې معنی چې په 100 لیټر اوبو کې 15 کیلو یا په 100 لیټر اوبو کې 2 کیلو سپینه سره یا یوریا واچول شي او په تاکو وشندل شي. دویمه مرحله کې رازو چې هغه وینټرایل یا د زمي غوړ دي. زمي غوړ معمول شای دی بازار کې په اسانه سره لاس سره دي. دا استعمالو له یو قرچکش سره یا یو قرچکش یا یو هغه دوا چې د قرچ ضد ده لږه دوا سره استعمالیږي د معمولا د منی په اخر کې. بیا ازو مخکې لدې چې انګور شنه سي یا مخکې لدې چې انګور د تیزان ځوندای کوي دې وخت کې مونږ لانچ سلفر ورته وایي چې اکثر د اقین په پیږي چې هغه د چونې د سلفر ترکیب ده په هماغه شیندو. پس لږه بیا مونږ کوشش کوو اوسنی شرایطو په نظر نیولو سره معمولا مونږ به په څلورو مرحلو کې یا په درې مرحلو کې سلفر دا وچ سلفر یا و انصر د پیدا کیږي وازال توګه افغانستان کې پریمانه ده دلته پیدا کیږي چې هغه کله چې دا نوده 15 سانتی سی معمولا 15 سانتی معمولا په 2 سانتی نه شروع کوي چې نوده 15 سانتی 15 سانتی 15 سانتی تر 40 سانتی پورې یا 15 سانتی پورې نه په څلور مرحله کې مونږه پودر پاشي پکو چې دا سابق کې ډېر معمول په افغانستان کې امراض هم ډېر کم و وفات هم ډېر کم و اما اوس فعلا لږ استعمال کم شوی ده. خلک نورو دواګانو ته ترجیح ورکوي لکه فرض مثال یو بل قارچکش ده چې خدای کسې دا ما خبرې لږ هم فهموي هغه امراضي چې هغه په اصطلاح عامل قارچ ده چې هغه بیا نور دواګانې لکه فنکونازول چې هغه بیا سیستمیک دوا ده هغه استعمالوي. نو په کار دا دی د یقینو ته چې دغه څو مرحلې چې ما ویلې دغه مد نظر ونیسي او دغه نه وروسته بیا یو قارچکو یو فنکونازول یا سیستمیک فنجیساید هم استعمال کی چې د غذ متقدم لپاره دا ډېر ښه دي. خو پس لږه که احیانا که دا کار مونږ پرې وکړو د وقایوي حالاتې که مونږ پرې وکړو چې ډېرو امراضونه چې اوس په معمول دی په افغانستان کې 100% زه انشاءالله ګرانتي ورکوم چې مخنیوی کیږي. اما که خاصو حالاتو کې کوم بل مرض راځي لکه دا د هغه مرض ډېر معمول ده شکرک چې ورته وایي امیلی بک په دې حالاتو کې بیا هغه مخصوصي دواګانې چې هغه ته په کار دي باید استعمال کړو. او یو بل شیم چې غواړم مد نظر ونیسې لکه مخکې ما چې ویلې چې د آبیاري حالت کې آبیاري سیستم کې دا د اوبو ډنډول په جویو کې هم دام باعث دی ګرځي چې امراض په انګورو کې زښته زیات شي. یعنی کوشش باید وسي چې په انګورو کې معمولا اوبه ډنډ نه شي او په هغه کالو کې چې خصوصا په هغه کالو کې چې بارانونه ډېر وي نو کوشش وکړو چې دا وقایوي حالات لږ نوره هم توجه ورته جدي وکړو.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. یو هم چې دا هم یو ډول وقایوي ده چې په اکثرو سړو سیمو کې زموږ تاکونه یخ وهي په هغه صاحب د دې لپاره چې یخ ونه وهي کله نا کله هوا اوس خو اقلیمی تغییرات هم دینو کله کله ډیره سړه شي نو د کاربنګرو یا باغدارانو انګور ټول ضایع شي دوی ته څه پکار دي چې یخی ونه وهي؟
مهمه خبره دا ده چې په هغه منطقو کې چې انګور چې د تازه انګورو چې ډیر پاتې شي او بزګر یې ونش کوي چې هوا یخه کیږي نو زما یو پیشنهاد دا دی پکسي کې چې دوی دي د دغه د انګورو چې کوم وخت چې انګور پخیږي بیا پس له هغه څخه دي دوی دغه د اوبه ورکول بند کړي اوبه دي نه ورته ورکوي. که چیرې دوی اوبه ورته ورکړي او هلته دغه سوي انګور بیا اوبه جذبوي او مجرد چې هوا یخه سوه دلته د رکیږي د انګور بیا چوي درس کوي. نو په همدې خطر باندې یو طریقه د کنټرول همدا ده چې دوی باید
د ځینې خلک په ژمي خپل تاکونه خخوي یعنی خاوري پیاچوي دا هم صحیح طریقه ده.
بخښنه غواړم ما داسې فکر وکړ چې تا دا کوم وخت چې میوه په تاک کې وي
تر دې مخکې
بل د تاک د
بله او خب مخکی عمر خیر صاحب هم دا یاد کړل چې په غزنی کې جمع ډیر زیات یخ دی خلک هلته د انګورو په تاکونه په ژمي کې مخکې تر دې چې جمع را ورسېږي دا ټوله پر مځکه باندې کاژه کوي او دا ټوله په خاورو باندې پټي. که چیرې دا په خاورو باندې پټ نه کړي نو بیا ژمی هلته تقریبا منفي شل منفي نولس حتی بعضې اوقات تر شل هم اضافه کېږي. بیا دا تاکان د هغه په مقابل کې مقامت نه لري دا یخ وي. نو یوازنۍ لارې همدا ده چې دا تاکان باید رسي باید تر خاورو لاندې شي. خو زما پیشنهاد دا دی چې دلته باید محققین باید کار وکړي د انګورو داسې نیلی بوټی چې ورته وایي یا روستاک یا پای رسی چې په دری ژبه کې ورته وایي باید داسې ورایټي ګانې باید را پیدا کړي چې د یخنۍ په مقابل کې مقاومت ولري. بله هیڅ لاره نشته چې باید داسې ورایټي ګانې د نسلګري په برنامو کې باید په بریډینګ په برنامو کې باید محققین د داسې ورایټي ګانې پیدا کړي چې هغه د یخنۍ په مقابل کې مقاومت ولري. بله لاره هم دا ده چې هغه په بوسو باندې او یا په تر خاورو لاندې چې پټ نه کړي بله لار نشته. موږ دومره امکانات نه لرو چې هغه تاکان ټوله یا مثلا په پلاستیک باندې پټ کړو یا هلته مثلا داسې د تهوی سیستم جوړ کړو چې سړه او ګرم هوا سره ګډې کړي تر څو پورې چې د هغو د یخنۍ څخه مخ ونیسو. بله لاره نشته نو همدا باید تر خاورو لاندې کړي.
بله صاحب ډېره مننه. سلامت
د کلنی متخصصین شاویر ایتګانی پیدا.
بله ډېره زیاته مننه. فکر کوم چې په انګورو ډېر زیاتې خبرې کېدای شي اوس په تجارت تراشو. عمر خیل صاحب له انګورو ډېر شیان جوړیږي. اشاره وشوه چې له سرکې رانیولې تر ممیزو پورې او تر جوسونو پورې سرکه یې څومره وارداره ده؟ هغه خلک چې ډېر انګور کری او لري هغوی په خپله هم کولی شي سرکه جوړه کړي او څومره بازار لري؟ بیا
والا سلامت تر اوسه ماته معلومه ده. خو په افغانستان کې معمول خصوصا غیر د کشمش حالت نه سرکه بهترین سرکه ته جوړی کې ما افغانستان کې معمول نه ده. ډیر کم خلک دا استعمالی یا قطع معلومات لري چې دا استعمال شنو. نو معمولا دلته اماغه یو شکل چې هغه چیزی د کشممیزو په شکل باندې اماغه معمول ده چې دا وچوي. نو غیر لګنه جوړول د سرکه یا بل حالت هم تغییر کړي لکه چې مثلا غوره دی انګورو مونږ ورته وایي چې هغه په غوسه حالت کې چې انګور غوره یې هغه وچوي هغه هم یو نو دی تغییر دی حالت دی انګورو ده. همدغه دوه دلته معمول دي. نور دا سرکه او یا په غه شکل چې نور غربي هوادو کې نور شانتر جوړیږي هغه په افغانستان کې معمول نه دي.
څنګه د جوس حکومت فابریکه فکر کوم چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې جوړه شوه تر څه حده پورې ده او څومره تولید لري؟
د جوس بله د جوس فابریکه جوړه شوې ده اما دلته انګور په نسبت قیمت دي. اما د فابریکې والا سره خپل غږیدله هم هغه ویل دي چې په افغانستان کې مونږ د انګورو نه چې جوس جوړیږي یا کنسنټریټ جوړیږي دا ډیر دوی ته په اصطلاح قیمت زیات تمامي کې معمول نه دي. دلته اوس هغه فابریکه هم تر اوسه استفاده نه کوي تړلې دي. دلته اوس انګورو جوس نه تولیدیږي افغانستان کې تر اوسه زما معلومات سره.
ولې دلیل څه کېدای شي؟ ځکه چې افغانستان تاسو وایي چې انګورو د تولید مهم مرکز دی او کله چې لارې هم بندې را باندې شي لکه دا اوس چې بندې وي نو انګور به لا ډېر ارزانه وي کله ارزانه به په لاس ورځي.
دو خبرې دي سر دلته. یو خدای ته انګور چې نور هغه څه وچیږي کشمش کې مارکیټ لري نسبت جوس ته. او بل دا چې د جوسو فابریکې چې دی کنسنټریټ چې جوړیږي نه تنها کشمشو حتی د مڼو حتی د انارو ګرچې انار اوس فعلا په دې وروستیو کلو کې لږ زیات استفاده شوي دي په کنسنټریټ جوړولو کې چې بیا وروسته جوس چې جوړیږي. دلته انګور چې دي نسبتا قیمت دي هغه فابریکو ته. یو علت دا هم کېدای شي چې د تولید د انګورو په فی واحد د ځمکې کې کم د افغانستان کې. او بل دا چې دلته دا د فابریکې والا انګور دلته د سورتو د ګریډ ډیر زیات نه کیږي په افغانستان کې متاسفانه. همدغه ساحه شکل باندې خرڅیږي زیات. اوس الحمدلله شروع شوي دي چې هندوستان تم شروع شوی دي چې دا سورتو گریټ ک هغه گریټ چې اصلا کوم بل ارزښت لري تجارتي هغه به فابریکې ته چې غنه جوس جوړیږي او نور شانت جوړیږي اما دلته فعلا تر اوسه زما معلومات ترم د انګور چې تولیدیږي د قیمت د پروسس لپاره لوړ ده یعنی دوی نشي کولای چې هغه پروسس کړي او دلته مخصوص انګور هم نشته چې تنا د پروسس لپاره وي اکثرا انګور اکثر مطلق انګور د په اصطلاح د خوړلو انګور دي یا د اصطلاح د پروسس لپاره نه دي او یا د کشمش انګور دي
بله سه ډیر زیات منن استاد اوس د خبرونه په دې ورسته شی بو کې پدې ک کاربنګرو ته او باغدارانو ته وویل چې د دوی د تاکي شودل او د تاک روزل او د حاصل اخیستلو کې مشکلات څه دي اومده شاید ځینې مشکلات ته تاسو دواړو د خبرونه په ترڅ کې اشاره کړی وي خو بیا هم په لنډو ټکو ورته وایس چې دا کارونه ونی کې او لاډر حاصل تر لاسه کی
د تاک د روزلو لپاره په لومړی قدم کې زما ټول بزګرانو ته باغدارانو ته دا مشوره ده چې دوی باید رشدار کلمی او هغه د انګورو هغه ډولونه د بازار دی په نظر کې ونیسي چې ما ته کم بازار نږدې دی آیا د تازه انګورو لپاره د انګورو کم کسب ډول زه باید انتخاب کم چې زه دا وکړم او کله ممیزو د پاره دی کم ډول ممیز زه باید دا غو باغ باید جوړ کم دا ډیر زیات مهم دی بل غته خبره دا ده چې زموږ بزګران باغونه چې جوړوي ته اوس په ریپټول افغانستان کې کې حساب درته کده ته وایم په داشم کلون کې زه فکر نه کوم چې 2000 هکتاره په شاوخوا کې دی موږ د انګورو د چیلی سیستم ولرو انګور په افغانستان کې د 2000 هکتاره خزيات صحه ده چې دغه باغونه ټول په انانوي شکل باندې دي کې حاصل وګورو په انانوي په یو هکتار کې لاس متریک ټن دی کله چې لپه سیستم باندې سي هغه دوه چنده یعنی شل متریک ټن کېږي نو زما غټ مشکل دا دی کدي چیري انګور د چیلی په سیستم باندې تربیه کی هم به ډیر حاصل لاسته راوي هم به مرزونه کنټرول شي هم به د وبو چې هغه تاک چې وبو ته ضرورت لري ولې د خپل په هغه صحیح باندې د سورې کوي مرزونه به شفه کنټرول شي تاک به اوادار وي یخ به نه وي مرز به نه وي شه حاصل به لاسته راوي او شه با کیفیت میوه به تولید شي ډیر حاصل به تولید کی دا ډیر زیات د انګورو په تولید کې د انګورو تربیه ډیر زیاته مهمه ده چې په اول او دوم دریم کال کې چې دوی دا تربیه کوي په شو سیستم باندې باید خپل د مربوطه مامور د ترویج او د مسلکي خلکو سره په تماس کې وسی ترڅو پرې چې د انګور باید ټول فصل دې ښه نوی باغونه چې جوړیږي باید د چلی په سیستم باندې وسی زړه باغونه زما د پیشنهاد چې هغه باید تعویسی د چیلی په سیستم باندې چې هغه د چی سیستم باندې باید جوړ شي ولې هغه خلک چې غواړي چې د انګورو څخه ممیز جوړ کړي هغه د پای سیستم او هغه خلک چې غواړي چې د انګور په تازه شکل باندې د انګورو څخه استفاده کوي د ډیر حاصل د لاسته راوړلو لپاره د چی سیستم لکه د ټلیفون د پای په شکل باندې دی دا ډیر ګټور دی
bale ام دغه شکل چې تاسو ورته اشاره کوي چې ولرګي درولې یو په تاکي ورپوري تړلې وي د پدې اروپا کې ډېر رواج ده او دوی وایي چې په دې شکل سره انګور رو تل مرش رسیږي او ورستی جمنه له بو سره او خاور سره نه لګیږي انجینر صاحب مرخل کتاسي هم په یوې دقیقه یا دوه دقیقو کې خپل سپارښتنه باغدارانو ته وکړي مهرباني
او ډیر زه ته مننه تروان صاحب او تاسو په تفصیل سره ټول خبرې وکړي فقط د څو خبرې اضافه کوم ته یو داسې مثلا هغه تاکو کې هر جای سیمو کې چې هغه د زمینی له خوا په اصطلاح تاکونه د مزکولاندې کې نه ولې کې پیسې خشيږي هغه جواب جلوګری شرط په تاکونه کړی د ما یو مشخص پیشنهاد داده ولې چې هغه کټ اقتصادي تحلیل کو اصل ډیر زیات کم دی یو بل خبره چې ډیره مهمه ده چې استاد مو ویل په تاکید هم جواب یو کړي تغییر د حالت د سیستمو د چې مونږ معمولا د وطني سیستمو د مونږ اصلا ک په مجموع کې حساب کې په یو تاک باندې که څو ساده نه وته اشاره وکړم مونږ یو من یو 1 کیلو لګنه لا کم یا 5 کیلو وایټ اوسط د حاصل د تاکو ده یا ولات امامدار چې سیستم چې کوم کارو دا وطنی یا نوی سیستم دا به نوی سیستم ما یا په دې مدرن سیستم چې هغه هم ډیر سخت کار نه ده په دې تبدیل شي شو تاکونه باید په خټو غورو ځل شي هغه سیستمونه چې مرواج دي د آفات او د امراض مخنیوي وسی په وقایه کې باید ډیر زیات کومک وسی او لږ ټول ډیر مهم دار چې د آبیاری سیستمونه باید په دې شکل تغیر شي دا شکل د آبیاری همو بزای کې یو تاکو ته هم کچن لري
ډیر زیات مننه کوروندان انجینیر هدایت الله عمر خیل او د کابل پوهنتون د کرنی پوهنسی د باغداري د څنګه استاد پوهان غلام رسول سمدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه 40 ساعت اوریدئ شئ.